درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. هندوی په افغانستان کې د ورستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د هند باندنوی چارو وزیر اس جی شانکر له خپل سیال د طالبانو له باندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم داراز ژبنه وکړه چې نورې روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کېدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 شوی د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان ولړزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد استل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه یعنې نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 14,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 10,000 تنه د هلمند د بهرامچې له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی نن سه شنبه په یو مسافر وړونکي الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. دا افغانان چې شمیرې نه دی ښودل شوی لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 45 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړی دي. د دې کمیټې وی بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه ورسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونی ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی موافقې له مخې اسرائیل د هر مړ شوي یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 1500 کسانو مړي یا د مړو پاتې شونی فلسطینی لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تیره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواده وباسي. د افغانستان د شمال د وروستۍ زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 905 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال مخبل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلی دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزلې ځپلو سیمو ماشومان سخت ویریدلي. د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې کسان له کړاوونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
سردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نوومبر د درېمې نیټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نوموړي همدارز ویلي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیاوي کورونه نړیدلي او اوسمهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبه د ورځې سهار وختي د نومبر 3 په ځای وخت 1 بجې شدید زلزلې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابل ارقام خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 22 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت وایي شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوی دی.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې مڅومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 905 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي، همدارنګ 20 تنه هیوادوال مخبل ژوند لاس ورکړی او په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګ د 435 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي د غراز بغلان او سرپل ولایتونو کې یو یو تن مړ شوی دی. 15 نو ټپیان او په کندوز او جوزجان کې آتش پیته تنه ټپیان شوی دي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنۍ او تپاستول یو غږیز بیان کې ویلي و چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو دام غږی دفتر اوچا اعلان کړو چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې لامل شل کسان مړه او 945 نور ټپیان شوی دي. اوچا ویلی چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوی. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 399 نور ټپیان شوی دي. په بیان کې دا هم راغلی چې خایي در ځوانو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اڅنه دی ویل شوی، خو د شنبه په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې په چوغانی سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبي ډول زیانمن شوی، خو نوموړي دغه غلطه د سر د زیان په اړه اڅنه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغه دفتر او چا هم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمایزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړیدلي او اوسمهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کې وران شو او هیڅ شی نه دی پاتې. شپه بیا باندې په سړک کې او ماما مې خپل ماما مې په شیدان شوې دي او دلته په ډاکې پراتې یو او 13 شپه مونږ ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړې ده. سره باید عاجل مرستې وشي. سرپناه مسله ډېره مهمه ده. کی خوراک نشته او اوبه نشته. دغه ستونزې دي. هر څه له منځه تللې دي. یوازې مونږ نه ټول کړی هم چې نړېدلې هر کور کې وګولې ټاپیانو شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوی سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته اویا یا اتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمین شوي کسان ډیر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو ګټې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړو او اوس پرې دا آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبان حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې لزیانمنو کورنۍ سره مرستې پیل شوي. دا زلزلہ دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شو. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه یاد کړي او ویلي دي چې مرکز د مزار شریف خار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتر ژور وو. دا پروان میلادي کال کې دوهم مرګونی او شدید زلزلہ ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اگست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپ چې لاملې د رسمي شمیرو لمخې له 2200 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو د غراس سلګونه کسان به کور شول چې لا هم ګڼ شمیر اغیزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تیروي.
لبل خود ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ورستۍ زوروري زلزلې ماشومان سخت بیرولې دي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته بیره خبره کړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو دیارلس کلنه نادیا فیضی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغې نن د نومبر څلورم ازادي راډیو ته وویل چې آن له تېرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکې محسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چیغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، ما چون که من خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چیغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکې عبدالرسول هم وویل چې وروستۍ زلزلې د دوی ماشومان سخت ویره ولیدي.
ډیر وی ویریدو په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزلہ ختمه هم شو دوی ویریدل او ویل چې موږ په غی کې ونیسو.
دا په تاسو حال کې د تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3مه په افغانستان کې د سیب د چرلند پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیرا رحمان له قوله لیکلي ماشومان سخت ویریدلی ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رارسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلند ویلي اغیزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په درېمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلند له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابیدونکو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر بشپړ او له دې هیواده یې وباسي. څو تنو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول ډیر شوي او دوی ویره لري چې له دې هیواده به وایستل شي. دا خبریالان همداراز وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه ورتمدیدوي او دا مهال به اسناد دي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبر اعلان دي چې بنديان شوی دي او بیرته پاتستی دي دي دلته راغلي دي او دوی په بیرته ورسره کې یو ځان د زی او د بجې د دې واخه نو دا لنجې شته دي تشکونه شته دي مشکلات شته دي نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ د کورونا مدلاشي کې فقط ویزا وایي چې ویزا خپل دولت باندې کړی د خبر اعلان ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړی و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبر اعلان ادا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11مې نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
حتی د شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هغه خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بيخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم سموک شون خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي رادیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گزار کنه نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
له کور بهر هیڅ وتل نشو ځکه وای تاسو نه قانوني دی. ورځو کې خو بيخي کور کې بنديان یو دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوی په موږ کډوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لوا وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې د وړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې مشت افغان خبريالان داسې مهال خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنري د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نور بنسټونو ته په یو سرخلاص لیک کې د پاکستان مشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خبر شوی او خبرداري ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو شکنجې باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بی پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانه مرستيال ولسمشر د چيني د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د چيني په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حمله په محل د دغه هیواد د ولسمشر مرستيال نورياس نوري په اړه نور تفصيل دراوروي.
د امریکا په خوانه مرستيال ولسمشر د چيني د څلور اتیا کلنۍ په عمر مړ شو. نو موري د امریکا د خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د جمهوریت ریاست په دوه دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حمله سره مل و د هغې د مرستيال په توګه دنده ترسره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی و لسمیل ترورستی بریدونو ورسته واشنگتن په افغانستان کې ترغری په وړاندې د مبارزې په نوم جګړه پیل کړو. دوه کال ورسته په 2003 د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره هغه هیواد ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې ډیری داسې انګیري چې د چین د دې خلاف چې په دودیز ډول د یو مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یو پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چین چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2024 کال کې د ولسمشر ډونالد ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوای په کانګرس کې دی وای منګ استازیتوب کوول چې جمهوریپال پلاری دی ولسمشری په انتخاباتو کې د ترامپ سیالې دیموکراتې کاملا هارس ته رای ورکړې وه. په هغې اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوي ویل شوي چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیاو له امله سا ورکړه. دکچنی مخکې له دې چې د پخوانی ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړې، د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږتل وختم مرستیال ولسمشر په توګه دندې ترسره کړې دي.
د تورخم دواړو خواو ته ایثار شویو مسافرو ویل دي چې له جدي سوز سره مخامخ دي او دا چې دا لار باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په دوی کې یو اړخته د مسافر او بل اړخته غني کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخته د اوشتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل واوري.
یو افغان مرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغ والی نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معمول سمودې رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو. وکله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که موږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي، موږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکي غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بېوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنی، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډیر لګښتونه هم کړی دي.
که څومره د تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غني غوني او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لور یو تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولې. د کرخې د دواړو لور یو سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیز یو سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورک. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ 1200 ډیر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. نو موړي ویلی و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغان ستانه شوی یو شمیر کډوال وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل بیرنه یو بشری مرستو ته اړتیا لري. دا پر اساس کړی چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې د خپل کورنوي سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په محل باندې پاتې وو، د لوشي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کمپ کې مړ شوی دي.
ناتلی نفقی اولاد خور پر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بدی که من بخورد اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و اوسیدون که او پرسینگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول مخ که ده دره و سینگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نه یوازیده بلکه بخبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو
ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، هغوی شپې بندي کړی وم، بیا په دویم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او څوارلس شپې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم؟ چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب ها محدودیت گذاشتن، سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لگه و از موک سالون پا بشپر دول بند شو، فعلا موک طول بیکاره یو، موک سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون که وی، اوس چې ټولې بیکار یو ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملا ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګارګرې میرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښار یوې اوسیدونکې او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وقتی سالون ما باز بود می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه. آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو، په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د یو سلو دیارلسمې څپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یو ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري، چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم عایق جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چېرې موږ او تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو عایق جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیات د خپل ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي.
زلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچيري د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنی منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زکوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوس کې هم لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات چې هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلی دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ تاسو وینئ چې دیو له بل سره چې کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو د چې سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د چې د الکترون او اکسیجن چې د چارج د نظر د خنسا او خو تاسو ګورئ د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي 2 شوی ده یعنی د چارج سو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چارج دی برومین هم اغومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم اغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او اېکو هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکې د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم د دې په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتود چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتود چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مور تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو پام دې ترتیب کولای شو چې په لنډول داسې وایو چې مور تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیز فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای شي چې انود کینی لورته او کتوت شی لورته و شو دلسي، او هر نیم فایل چې دی یو نیم ګړی تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخاشتون لري. یعنی کچیر مور او تاسو دوی د اجزاو له پلوه له بیلابیل فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چش کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای شو چې په موازی ډول سره وټاکل شي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مور او تاسو مخکې ویل چې د فایل کینه خواته، یعنی د کچیر وګورو زنګ مثبت آیونونه، او شي خوا کې د مجلات سلفر اوکساید دوا منفی دوا پر سلور منفی آینونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې د حرکت مخنیوي کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کول لپاره د مالګې د پل څخه باید شو سي ګټه واخسل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګران زده کوونکو، هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای شي چې شو سي وټاکل سي، او تر هغه وخت پورې چې د ماده بدلونونه تحولات وسړل سي، دا لازم نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګران زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو، راځو د فایل محرک قوه باندې باس کوو. چې د فایل په محرک قوه کې موږ تاسو وایي وي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرک قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود په پوتانشیل د الجبري مجموعه څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینئ چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعه څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په دې ترتیب وایي چې دا د فایل محرک قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج لیږدول لپاره تر سره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې دبليو مساوي کیږي اف ضرب دی دلتا وی سره، چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لیږدول شوی قوه ده، او په دې ترتیب سره دبليو چې د تر سره شوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوس په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال دی، یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعه څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او بی سی ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاژ منل خپل یو الف یو بی دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای شي په سونو سره یادیږي. مننه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانوز د کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانوز د کوونکو، تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانوز د کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یو ویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو. کچیري تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجن د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویض له امله یا هم د تعویض کولو له امله چې کېدل ماینسته راتلل. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو چې خپل الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې د خپل د الکولو په نوم سره هم یادولای شو. او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپل د شرابو جوهر معنا یې د شرابو جوهر د خپل د الکولونه چې د هایدروکاربونونو اکسیجن مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویض شي. په دې مرکباتو کې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فرمول یې خپل مساوي د په آر یا رادیکل رابطه او هم د ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرولو سره الکینن الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درګونی اړیکې چې شکرې د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړ کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لمړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دی خپل د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپل د کاربینول ګروپ پر اساس کچيري د دغه اړیکې درلودل سره کاربون سره کچيري د هایدروکسیل په هغه کې چې شي اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکرو د دې نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه وایو او بل د ایپک په طریقه سره کولی سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګران سکون کو تاسو ویني په دې مثال کې موږ او تاسو کولی سو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ موږ او تاسو وینئ چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فرمول کې وضع شوی ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه تدزیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي تور چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاره باندې تبدیلو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني که چیرې موږ تاسو وګورو د میتانول په مرکب کې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه ورسته د دې کلمې یا د دې نوم هغه ورسته توري چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدلو چې بل اخر موږ او تاسو وای میتانول. څنګه میتانول ویل کیږي او په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو کولای سو. یو هم موږ او تاسو کولای سو که چیرې د کاربینول د ګروپ اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونو د هایدروکسیل ګروپ سره نشته اوسه بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړنی الکولونو څخه چې د لومړنی الکول کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوی ده یوځ شوی ده. او دویمی الکول کې یا سکندري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړنی ته پرایمري الکول دویمی ته سکندري او دریمی ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمی الکول کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره پاړی کې سوی د اپ دریمی الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د دریم کاربون سره کې سوی د پاړی کې سوی د او په دې ترتیب درې رادیکلونه لري چې موږ او تاسو کولای شو چې آر دلته بیلا بیل اوس دوی پاتې شونه شوه د نه راته کوي یعنی مختلف قیمتونه کولای شي چې شکړي واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا یو پاک په طریقې سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اور زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کېږي په کوم کاربن باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربن باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی شو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه څه کیږي؟ لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ و نه لري، د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشیدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کیدای سي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشیدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي، او 8.5 د حرارت کښې په ایشیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوز په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی هم پودریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه کوي له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د چخپل د استر فیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلس په توګه دلته چې شوکري او تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چې شکیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه شکیږي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي ویني او په همدې ترتیب سره کچيري خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسه استرونه خلاص راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ تاسو ولوس اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو. دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدروجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لمړنی ماده یې خپل نشایسته د عملی انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن ډای کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیر تعامل ورکوي موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیر وګورو خپل 0.5 فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي څخه هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم کیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوٹ او ځواب کړئ چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
Oh, شیر